کامل خان پیسې نه دی ورکړي وای 2000 کالداري ورکړي دی ویني هغه غواني وي د کالداري وکړه د مسجدونو مجاغ دی چور خپل پیسې دی ورکړي دغه په ډیر شرایط سره وتلی و نو د زجر دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نشي چې مننه د زجر دی
زاپتو سره نه ولایت نه خبرې کوم دا اوازې وانګیزي دي په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې او له هغه چې 2 میلیونه خلکو راي ورکړه او دا هم د یو سوال ځای ده د ما سټیکر باندې دا 16 میلیونه لري چې خلک انتخاباتو راي ته حاضر نه سول اول لامل دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و ته باندې خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خو یې ورته تکلیف زحمت جوړیږي او دویم لامل دا و ډېر والې د کاندیدانو دا هم یو ستونزه ولا او نه درلودل د برنامه مشخصه د کاندیدانو د کاندیدانو هیڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودل
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي دا ونې په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي دا خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان څنګ مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی ببرکزی سه په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتي ستونزه لري ډیر دي خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان په افغانستان کې داسې چې هغوی یو روغتي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپل کورنۍ ته ورپاتې دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکو هلک او جلۍ په کورونه کې موجود دي د دې ارقام نشته په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخې چې موږ په هر څو په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډیرو حقونو نور څه خبر خمند ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري لاس کلان پنځه کلان شپږ کلان او داسې ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخه په واده کوي سر واده نه کوي یا سری واده کوي وجودي واده نه کوي سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دي دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې د پاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته نه ورخي یا تا تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بل د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه الک یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د ورور نه ساتنه وکړي یا د خور نه ساتنه وکړي هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي دی باید اوبه ورکړي دی باید تشناب ته بوځي دی پخې کړي دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختلف شي او یا فوج د شاخه کار
یعنی تاسو اشاره ورته وکړه دغه ماشومان چې اوس مثال لمور د سپې د شوی چې دوی یو ستوند لري لکه مستون سره مخ دی په افغانستان کې
دوی په دې په سهي لحاظ د دوی مایند او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمی چې ماشومان مثلا په عام اصطلاح اگرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده موږ هغه ته ذهني معلومات لرون کې وګړي وایو ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي باربند ګرځي دا په خپل واک نه دی دا په خپل اختیار ندی یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی د پاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوی وکړي د دې یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی د پاره رواني ډاکتران دي روانشناسان دي مختلف تمرینونه دي همدغسې چې د بریل راحت دی د نابینایان د پاره هم دغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلولو وګړو لپاره دي چې هغه په نوره دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې د پاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په دا چې دغه ډېر ستر بوج ده، یو خود یو مور په حیث باندې که یو سړی د مور له دیده یا له سترګې ورته وګوري دغه مور دپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري، هره ورځ د دې په فکر کې دا راځي چې کاشکې داسې یو مرکز وای، داسې یو نهاد وای، داسې یو ځای وای چې حداقل ما ته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحر یې رانه وړی هلته په اصلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نه شوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو پلانو لپاره، په خاصه توګه د هغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په چاړه ځان ونه داسې.
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنیو لپاره هم دا مینه یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم داسته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلی خبره ده. کورنۍ ټول نه روان شناسان دي، نه معلمان دي او نور ورجانه د دې تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلې ده هم د افغان دی، په هر حالت کې چې که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف یې دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یېرې په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یو مور تاسو پوهیږئ د طبي لحاظه یو مور نشي کولی چې سالم اولادونه وزېږي، یو مور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوارې ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او پاین زمان که د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې، نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دا هغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي. د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر زون کې جوړ شي، خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنونسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت کې یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی، حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کلونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ په خوا بدلته او ځای کې په کابل کې بې دارالمجانین ولته ویره، څوک چې ذهني معلول و، که ماشوم به و، کلو به و، دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه. دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو یعنی په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په یو ځای، یو ولایت په یو ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی، خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لرو. دا باید سروي شي چې هغه مسول چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلې دي چیرته اوسي. دا باید سروي شي، راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د پینتیانی توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په کې شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو. که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کیږي. ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هیواد کې تیر کړ، بل هیواد کې، بالاخره یو اروپایي هیواد ته، امریکایي هیواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهي په میاشت کې وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو 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 رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان، یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي، شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي؟ او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لیو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږی دلیو. زه وګمه جبرخیلیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.